سهار اته بجه شوه د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلا مشورو وروسته په پرانیستې غونډه کې بحث وکړي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په کابل کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا او د مدني ټولنو یوه افغانه استازي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم د غونډې ته ویناوی وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستانه د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د نجونو او ښځو تعلیم او کار بله هغه موضوع ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې خبرې پرې کیږي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې د افغان کډوالو د وروستیو نیونو او ځورونو په اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د ستونزه له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوې او هغوی ژمنه کړې چې حل به یې کړي. پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورول او نیول بند کړي. په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوال له تیرو څو ورځو راهیسې وایي چې پولیس یې نیسي او بند ته یې اچوي، خو پرون په پېښور کې ډیره افغان کډوالو هم مشال راډیو ته وویل چې پولیس له تیرو څو ورځو راهیسې چاپې پې وهي او هغه کسان نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواده د لوستو ځوانانو او علمی کادرونو وتل لوی ضایع بللې ده. د ښاغلي کرزی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه د څرګندونې پرون د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې ښاغلي کرزی همدراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخوانی ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. اوکراینی چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې له روسي ځواکونو څخه نورې سیمې نیولې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون د جون په شلمه وویل چې اوکراینی ځواکونه په سوکه خو ډاډمنو ګامونو سره د پلان په اساس دفاعي حملو ته دوام ورکوي. میرمن مالیار زیاته کړه چې دوی پر مخ روان دي او حتی لیدل کیږي چې اوکراینی سرتیري د خپلې خاورې یو متر له دښمن څخه نیسي. هغې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې یادونه کړې چې خلک د فلمونو په شان چټک پرمختګ غواړي، خو دا زیاتوي چې هسې امکان نه لري. میرمن مالیار وویل په عین حال کې داسې سیمې هم شته چې د روسیې پاوځ پرمختګ کوي او اوکراینی ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. نوموړې په دې ترڅ کې ختیځ ښارونه کوپیانسک او لیمان د مثال په توګه یاد کړي دي. او د چین صدراعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره خپل دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین دولتي راډیو په حواله لی چیانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چیانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ په راکړه ورکړه کې اسانتیاوې راشي. د چین صدراعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبې په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپله اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه واورئ. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوي کښتۍ کې د مړو شویو افغانانو په ډله کې افغانان هم شته. اوبښې د مړو شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شته. د دغه سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې په کښتۍ کې د افغانانو په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي هم سپاره وو. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
له شپږ ورځې ځنډ وروسته د یونان په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښ کې د افغانانو مړینه تایید شوه. په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسؤل احمد خالد اکبري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې کې افغانان مړه دي خو کره شمېر یې نه دی معلوم.
او متکه تونسیان ډیر خلک دي خو افغانان حتمان پکې شته. ډیر مشکل ده ځکه کدي شي یو میاشت په دې ولګي چې دا ثابت شي چې څو ځله افغانان پکې دي. دا کښته کې چې غیر قانوني خلک راځي هیڅ سره
خغلی اکبری وی دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کره شمېر معلوم شي. له دې سره خوا کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د یونان په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د معلوماتو له مخې اته بیا افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبې ورځې ناوخته په خپره کړې اعلامیه کې هم د مړه شویو افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته وویل د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وای له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همداراز هغه کمپنۍ چې مړی انتقالوي له دوی سره په اړیکه کېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 50 کیلومتره کې یوه کښتۍ چې له 400 نه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښه کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پرون د بنو پېښور سوات کوټ او کراچۍ په ګډون په یو شمیر سیمو کې مظاهره وکړه. د مظاهره په دې هدف وی چې د علي وزیر په ګډون د غورزنګ ټول نیول شوی غړي باید سم دستی له بنده خوشی شي. د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنی غورزنګ پرون د جون په شلمه په بنو پیښور سوات کوئټه کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورزنګ مخکخه او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. د غورزنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادې مظاهره په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خوره امن غواړي ریاست هغه کسان نسی.
ټکیم خلک امن غواړي او په وطن سره خبره کوي وطن د پر سیالي غواړي هغه تنه د ګرځې دوه اجازه شته نه خپل علاقې ته تاګي اجازه شته.
هم په دې لړ کې بیا په سوات پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهره کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مف کې وزیرستان کې زمونږ ملګری ادرحمان وزیر مرکزی ممبر زکیم او د نور دوه ملګری دی هغه گرفتار کړي دي. گرفتار کړي نه یا غوا کړي دي ولې چې تر تروسه پوری عدالت ته نه پیش کړی ای د پاره بیا نل تر دې کیږي چې وزیرستان کې په لټ ناشته
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاهری په داسې حال کې کړی چې د جون په 13 مه د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوی وو او پی ٹی ایم تور پوری کړی وو چې علي وزیر فوز ونیوه. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په 13 او 13 نیولې شوی دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي. خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 16 د بلوچستان په کوئټه لورلای کې هم د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشي کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ټی ایم احتجاجي مظاهره وکړه. د پی ټی ایم ترڅنګ ملي جمهوریت غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو په کې هم ګډون کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشي کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهله چلا هم دوام لري. علي وزیر د 2000 د رښتم کال د پروري په 14 مه تر شپږشت میاشتو بند تیر دو رستو د کراچي لزندانه خوشي شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امن او قانوني مبارزه جاري ساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه کسانو ته خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو د مړولو توان هم نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
نبی الله وای د ماین په 14 کې خبرګې سترګېړندې شوې. اته کسیز کورنۍ ورتر غاړې د چ اوس د ګټې وټ هیڅ څوک نه لري. ته کونړ دغه اوسیدونکو له اوسنۍ واکمن غواړي چې تر وسه یې لاسنیوي وکړي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوري نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زمونږ د معاش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وایي په یو پخه معلول دی او په افغانستان کې دا مهال ورته د کار زمينه برابر نه ده.
په خپل خبانې معلولې ما غوښتنې زده چې د معلول لپاره کارونه نشته دی. باید د پاره د کار مناسب خیاطي، ګلدوزي او دغه شانته د موبایل سازي دا شانته آسان پروګرام برابر کړي چې معلول په خپل کار میزه کې او بچول په بقام پیدا کړي. که موسات راځي موسات کې باید اوله درجه اوله برخه معلول تور زئی په دې کمزوري دي معلول کې مواد ورکي، کومک کې پیسې ورکي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان، 80,000 کونډې او 350,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یو طرحه سپارلې ده. د وزارت تیره اونۍ تر 4 میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو، شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او وی ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي. د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنۍ غړي وای لمیاشتوې خپل ټاکلې معاش نه دی اخیسته. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چار وزارت وایي د معلولیت لرونکو د شهیدانو د کورنۍ او د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هر ورځ لزرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به مللی صلیب سرخ د سر تاسو سره
د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونو لري. موږ په 60 ډول هر میاشت ډیر لزر معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغه وو مرکزونو کې تیر کال اته باندې 200,000 کسان د دغه خدماتو برخمن شوي دي. د غراس ته باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
2,000 نفر
په تیرو 14 کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلې اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي، مخکې دغه فیصدي 14 ول کېدله. د اسیا بنسټ په یو ارزونه کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي.